واکسین پیرلو تر ټولو لوی اداره د هر کال نږدې سلو هیوادونو کې وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي او د کتلوي معافیت په هدف څه باندې 2 میلیارد ډوزه واکسینونه پیری. د ودې په حال کې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین لیږدول اسانه هم نه دي، خو یونیسف وایي چې له باروړونکو په سلګونو هوایي او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په عین حال کې د نړۍ د لویو شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو د ریاست په سرمشیزه کې ژمنه وکړه چې هیڅ ډول هڅه به ونه سپموي تر څو دا مسله یقیني شي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ټولو خلکو ته یو شان ورسیږي او د هغو هیوادونو چې د کورونا خپرې شوې و باید اقتصادونه ډیر ځپلي لاسنیوی وشي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمېر لویو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا ضد واکسینونه په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوي. د امریکایي فیزر او مدرنا کمپنیو لخوا جوړ شوو واکسینونو ښودلی چې له کورونا څخه د خوندي کېدو اغېزمنتوب یې په سلو کې څه باندې نوي دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکاره وږمه جبارخیل په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، بیا هم د مخکخي خځې خبرونه ده او موږ په خبرونه کې دوی میلمنې لزان سره لرو. تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او زموږ د اغلو میلمنونه خپلې پوښتنې وکړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. دا خبرونه ژوندۍ ده. تاسو اغلی شاهناز د عدالت ګوند له مرستیالینه خپلې پوښتنې وکړي او همدارس موږ سره اغلی یو بل وکیل چې خپل وزن تاسو ته دروپیزنی هم شته دی، هغې نه به هم پوښتنې ولري، خو فعلا موږ سره یوازې اغلی شاهناز ده. اغلی شاهناز، ښه راغلاست خبرونې ته.
بیا هم دبا ځان معرفي کما شاناز فائز د هلمند ولایت ګوند مرستیال.
بله مهرباني.
نو
مهرباني
سوال په هر تاسو سوال وکي او زه به جواب ورکوم.
تاسو په سر کې اوریدونکو ته په لاندو کې ځان ور وپیژنې چې یو څل تاسو سره اوریدونکو آشنا شي او خپلې پوښتنې وکي.
شاناز فائز یم د هلمند ولایت د عدالت ګوند مرستیال او یو مدني فعال او د مشارکت یا پرمونت نماینده په هلمند کې.
بله ډیر ښه. اغلی فایز، خوشحاله یو چې له تاسو سره یو زموږ اوریدونکي به هم اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې به له تاسو نه ولري. را به شو اول د عدالت ګوند کارونو ته. لږ راته دا ووایاست چې عدالت ګوند تر ډیره چا ته کار کوي، یعنی ښځو لپاره که د نارینهو دپاره که نه د ټولو ځوانانو لپاره؟
د عدالت ګوند فعالیتونه په هلمند کې یوازې د ښځینهو دپاره نه دي، بلکې د ټولو هلمندي ولس دپاره ده، هم د ځوانانو هم د ښځې او هم د نارینه دپاره. د عدالت ګوند هدف او مرام دا دی چې د خصوصا د ځوانانو او ښځینهو لپاره، ځوانان انجونو لپاره د کار زمینه برابر کړي او د دوی دپاره عدالت غوښتنه وکړي. او بعضې هغه کلیوالي خوندې چې زموږ په هلمند ولایت کې دوی خپل د حق او حقوق څخه آګاهي نه لري، د دوی دپاره بعضې ورکشاپونه بعضې کنفرانسونه موږ لرو خصوصا داسي د تاوتريخوالي په اړه د اساسي قانون آګاهي ورکوله ده، مو د بل قانون د تاوتريخوالي قانون په اړه خلقو تاگای ورکول فترسو چی هغه خوندی زموش په هلمند کې خصوصا په کلیو په باندو کې ژوند کوي دوی خپل د حق او حقوق څخه آګاهي نه لري آیا موږ یعنی په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان په سطح موږ داسې خوندي لرو چې زموږ د حق او حقوقو څخه دفاع کوي بعضې تاوتریخوالي شته چې د خصوصا د ښځینهو په وخت کې چې بعضې خوندې په بده کې ورکول کېږي بعضې خوندې دي چې په کم سن واده کېږي بعضې خوندې دي چې یعنی په ډېر د ضعف پیسو ورکول کېږي نو بالاخره د دوی ژوند د ورځ په ورځ تاوتریخوالي سره برابرېږي.
پدې اړه بلې بلی پدې اړه بنورې پښتنې حمله تاسو نه ولرو موږ سره اوس اغلی سایره شریف هم په کرخه ده. اغلی شریف ښه راغلاست.
وعلیکم
السلام، تاسو نه هم مننه. اغلی شریف کا په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي.
سایره شریف هم د خوست ولایت استازي پولیسي جرګه کې.
بلې ډېر ښه. اغلی شریف زمونږ اوریدونکي به له تاسې نه پوښتنې نورې هم ولري، خو را به شو ستاسې وکالت دورې ته که لږ راته ووایاست چې څنګه مو علاقه پیدا شوله، چا وهڅولی چې وکیله شي او په دې توګه باندې د خپلو خلکو نمایندګي وکړي.
مننه پوښتنه مو د وکالت دا چې څنګه وکیل شوم د دې کیسه به اوږدوي تاسو د پروګرام د اوسلې نه به وتلې خبرې خو په هر صورت مهاجرتونو افغانانو ته د منفي ټکو تر څنګ مثبت ټکي هم لرل کله چې موږ مهاجر شو پاکستان ته او په پاکستان کې په اصطلاح د خپلې نړۍ نه وتلې ځینې ستونزې ځینې ښېګڼې ځینې بدګڼې هم ولیدې او بیرته چې افغانستان ته راغلو بیا زه پخپله راخم خپل ولایت ته لاړم خوست ته لاړم او هلته د دولتي مسؤلیت تر څنګه چې د ښځو د چارو ریاست زما په غاړه وو د ښځو د ژوند ته د کتو په پروسه کې چې مستقیما د ښځو په ژوند پورې زما مسؤلیت تړاو درلود یعنی د خوست کې د ښځو اجتماعي اقتصادي او سیاسي حالت په کتو سره زه دې ته متوجه شوم چې د لوړ مقام نه زه باید د ښځو لپاره د خدمت جگه وګرځم او بل خصوص کې داسې حالاتو کې زه خوښ لرم چې د طالبانو نظام نوی د منځه تللی و ښځې لوستې او نالوستې ښځې ټولې په اصطلاح په کورو کې وي نو دې پروسې ته د تحرک په منظور هدف زه په اصطلاح ټولنې ته راووتم او د ښځو په منځ کې مې کار پیل کړو او همزمانه د دې انتقالي حکومت رامنځته شو انتقالي حکومت په درشل کې اساسي قانون ته کار کېدو چې په دې پروسه کې هم زه دخیله وم او د دې لارې نه مې وغوښتل چې ښځې هم په دې پروسه کې دخیلي شي او بالاخره د ولسمشر د انتخاباتو پروسه راورسېده د هغې نه وروسته د پارلمان مسله رامنځته شوه نو هم د ښځو چارو ریاست هم دا نورې پروسې چې ما په دې کې کار کوو د ټولو زه دې ته وهڅولم چې د ښځو په منځ کې نه یوازې خپل ځان لپاره بلکې د ټولو ښځو لپاره دا کار وکړم چې دوی
بله بله ستاسو غږ راځي مهرباني
نو د دې ټول ښځې یعنې دا هدف مې دا و چې ټولې ښځې باید راووځي او هم په سیاست کې او هم د ښوونې او روزنې په برخه کې د دولتي چوکاټ په برخه کې چې هر څه دوی ته آماده وو یا دوی ته میسر وو چې دغې نه باید استفاده کړې وای چې په پنځلسمه دوره د پارلمان کې خپله کمیټه شوم او د خپل ځان تر څنګ مې لاس څنګه نور دې ته وهڅول چې دوی باید ما سره کاندید شي پارلمان ته او تر څنګ یې هغې نه وروسته بیا ولایتي شورا انتخابات هغې لپاره باید ښځې کاندید شوې وای چې هغه هم د خوست نه ښځې کاندید شوې او لوی جرګې ته راتګ د اساسي قانون د تصویب لپاره یعنې دا ټولې هغه سیاسي پروسې وې چې په اول قدم کې زه دې ته وهڅولم او زما تر څنګ یې نورې ښځې هم
بله
دا پروسه ادامه لري او زه د دریمه دوره د پارلمان د تجربو د خوښ ته خزو او د خوښ ته ولس استازیتوب.
بله، موږ سره اوریدونکي هم په کرخه دي، دوی به هم راوخلو چې دوی څه پوښتنه لري. بله
بله،
السلام علیکم.
علیکم السلام،
په خیر راغلی.
مانا نه خوشاله اوسه.
بله بله بله، منګ غواړو چې میل ما را واخلو. یو اوریدونکو په کرخه ده کا؟ بله بله، د اوریدونکو اړیکه پرې شو لاره بشو. اغلی شاهناز فایستا، اغلی فایستا سی په خپل خبرو کې ویل چې عامه پوهاوی خزو ته د غوی د حقونو په برخه کې ورکوي. کدارا ته وایاست چې دغه په کومه بڼه باندې ده، یعنی په لیکلې بڼه باندې ده که نه تبلیغ په بڼه باندې ده؟ تاسې دوی را غواړی او په تبلیغ بڼه باندې ورته شفاهي وایاست؟
ګرانې خورې، دا خو داسې ده چې مثلا که موږ د باسوادو خوندو دپاره پروګرامونه یا ورکشاپونه لرو، هغوی دپاره یعنی په لیکنه بنه ده، یعنی د دوی دپاره ترینینګ ترینران تاکو، د دوی دپاره ازایی ورکوو. او بعضې کلیوالي زموږ بې سواد خوندې دي چې دوی سواد نه لري، د هغوی دپاره بیا دغسې داسې مواد لرو چې دوی ته داسې تصویرونه دي چې د تصویر د لارې دوی ته به داسې یو پیام ولري تر څو چې دوی هغه خپل مرام او مقصد د ورسیږي. بل د دوی د پاره موږ داسې آګاهي ورکوو خپل لکه د تدریس په رقم، داسې نه په لیکنه بنه، د لفظي د خبرو کولو په رقم دوی ته آګاهي ورکوو چې مثلا تاسې په ولایاتو کې، په ولسوالۍ کې، مثلا په مرکز کې مدافع وکیلان لري، سارانوالان لري، د خوندو په بخش کې دوی کار کوي، مدني فعالین دي. یعنی تیس کولای سي چې یو مشکل په کور کې ولري، نو دغه خپل مشکل مدني فعالان خوندي ته مثلا سارانوالان دي، مدافع وکیلان دي، د دوی د دوی سره شریکه کړي تر څو چې ستیس دا مشکل حل و فصل سي. نو داسې په مختلفو آبادو
موږ دوی ته پروګرامونه لرو. سره اوریدونکي هم په کرخه دی، اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. څوک یاست په کرخه؟ لکم ځینې ماړي کنی ولې زمګ دغه اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه یې نیولې ده، مګر هیڅ پامې تلیفون ته نه ده. یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. بلې
دا څه د شکایت یو نمبر خو؟
بله، دا خو د سی خبرونه نه ده چې موږ پکې تاسو ته د شکایتونو لمبرونه درکو. دا د مخکخي خزي خبرونه ده او موږ غواړو چې د افغانستان مخکخي خزي درو پیژنو. موږ سره اغلی سایره شریف او شاهناز فایز ملمنې دي. یو بل اوریدونکو فکر خده دی، بر وخت. السلام علیکم. تاسو ماغه غوړی
او رما خور جان، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟
نوم می احمد همدرد، عمان قرغیو نه درڅخه پاړی کړی.
همدرد څه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
پوښتنه مې د هلمندې کور نه ده، د څومره زکړې کړي او چیرته کړې دي او څومره راځي نه دا دی هلمند وګړي واده ورې دی لکار نه څومره راوځي.
بله
دغه نه پښتنه.
اها، که څه هم د خو باید خلک وایي چې څومره د دې د کار ناراضي دي، هله چې په خبرونه کې داسې کسان هم زنګ وهي چې له هلمند نه وي. اغلی شاهناز فایز، زمګ د ورور پښتنې مو واورې دي؟
بله بله،
مهرباني وکړه.
زه یعنی زما تحصیلات لیسانس یم، د حقوق علوم سیاسي څخه فارغه یم. نو په هلمند کې رښتیا هم داخله د ټول افغانستان خلک دې خیرات لري چې هلمند کې داسې خوندې موږ لرو چې مثلا دې تحصیلات ولري. رښتیا هم چې زموږ په هلمند کې نه هم نه ده او موږ داسې خوندې لرو چې هم لیسانس دي هم ماستری لري هم دوی ډېر ښه فعالیتونه لري په هلمند کې. نو زه خپل دغه وظیفې څخه ډېر راضي یم او زه په دې باندې افتخار کوم چې زه خپل د خوند دپاره یو خادم یم او د دوی دپاره خدمت کوم او د دوی د حق او د حقوقو څخه دفاع کوم.
بله ډیر ښه. بل اوریدونکي لرو په کرخه باندې خو دی به بیا وروسته راواخلو. هغه ګوري یوه پوښتنه مو تاسې ته مطرح ده، متوجه ده چې مخکې د هغې نه غواړم چې لږ د دغې پوښتنې په تړاو باندې یو څه ووایم. د افغانستان د 2020 دوه ورځني لوی مرستندویه کانفرنس نن د سویس په جنیوا کې پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په دغه کانفرنس کې د ښځو د حقونو په اړه هم خبرې شوې دي. د افغانستان لومړی میرمنې په دې اړه خبرې وکړې او خبرې کړې دي او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سادات نادری هم په دې اړه خبرې کړې او په ځانګړي ډول د افغان د سولې په مرکچي پلاوي کې د دوی رول مهم بللی دی. ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته څومره پام شوی دی؟
بیا هم د پښتنو نه نو کله چې موږ دا کوو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دا یوازې په الفاظو کې نه ده بلکې په هغه کړنو کې به وي چې د ښځو د انسان په نوم او د ټولنې د وګړي په توګه د دوی شتون، د دوی فعالیت، د دوی ونډه او بالاخره هغه مسایل چې د ښځې په ژوند پورې تړاو لري هغې ته په کتو سره خوشبختانه په جریان د څو لسیزو کې د ښځو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي غوښتنو ته د دوی حقوقو ته پاملرنه شوې. خپله ښځې هم په دې برخه کې فعالې دي او خپل غږ پورته کړی، یعنې دا زمینه ورته مستعده شوې ده چې د غږ پورته کولو د بیان د ازادۍ له لارې نه، د مطبوعاتو له لارې نه، او په خپله دوی نیغ په نیغه په ټولنه کې د فعالیت له مخې دوی دا ثابته کړی چې دوی د دوی د ښځې د موجودیت نه هر پروسه وي، ولو که هغه د سولې پروسه وي یا نورې سیاسي او اقتصادي پروسې وي، د هغه پروسه به نیمګړې وي. خصوصا د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. په هغه پسې منظور کې د جګړې په نتیجه کې هغه قشر چې ډېر زیانمن کېږي هغه د ښځو قشر دی او ښځې دي. ښځه همیشه یا د مور په نوم یا د خور په نوم او یا د مېرمنې په نوم همیشه د جنګ د منفي اغېزو لاندې راغلي، د جنګ هغه دروم پیټه د ښځې په اوږه ده. نو بل مقابل په سوله کې هم د دې ونډه ځکه برجسته او ډېره ده چې زیان ډېر ښځو ته رسېږي. نو په مات باندې لازمه ده، په نړیواله ټولنه باندې لازمه ده چې د ښځو غږ ته لبیک ووایي، د دې غوښتنو ته همدا چې په څو لسیزو کې توجه ورته کړې ده، همدا زیات توجه ورته وشي، غږ واورېدل شي. په خپله په پروسه کې، د پروسې په جوړښت کې، د نظام په جوړښت کې د دوی ځای تش پاتې نه وي، غږ واورېدل شي او ملاتړ وشي، هم د نړیوالو خوانه، هم د حکومت د چارواکو له خوانه، په عام په خپله ښځې هغه څوک چې په پروسه کې داخلي دي، دوی د دې سبب وګرځي چې د نورو خوندو لپاره زمینه مساعده کې د ګډون، د غږ پورته کولو او د حق غوښتلو. نو تر یو حده پورې چې نړیوالو ټولنه توجه ورته کړې ده، دولت توجه ورته کړې ده، دا به ښه اقدام به وي. د دې وربندې چې موږ وایو چې بسته
بله، په دې اړه به نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو. اغلې فایز، تاسې زما غږ اورئ؟ بله آقای فایز، د سولې په برخه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟ یعنی په دغه د سولې په پروسه کې ښځې څومره کولای شي چې مثبت رول ولوبوي، او دغه چاره تر کومې پورې یعنی لوبول شوې ده اوس مهال؟ یعنی ښځې چې دي په د سولې په پروسه کې، یا کومې ښځې چې فعالې دي، څومره توانېدلې دي چې د سولې په راوستلو کې خپل رول ښه ترسره کړي؟
زما په نظر کې د سولې په پروسه کې یعنی هغه ډېر مهم ونډه ښځې لري. د دې په خاطر د مثال په توګه که یو ښځه وغواړي خپل په کور کې خپل اولادونه ته ووایي چې مثلا د جنګ څخه لاس واخه، یعنی زه دغه خپل شیدې تا ته نه بخښم تر څو چې ته دغه د جنګ څخه لاس واخې، نو دغه اتمی دغه ځوان خپل د مور په خبره کې، یعنی زموږ سیس بیا خصوصا د پښتنو سیمو چې دی یعنی ښځینه و د پاره دی احترام لري او دوی ته د قدر ور په سترګو ګوري. نو دا خو ډېره مهمه ده. هم زه چې ګورم دونه چې باید زموږ خوندې خصوصا په دا جوغه کې چې دی تللی دی، یعنی زموږ د خوند سهم کمرنګه ده، باید داسې خلک انتخاب شوي وای د سولې په پروسه کې خصوصا په دا مذاکراتو باندې چې دوی داسې خلک وای چې دوی رښتیا هم د جنګ متضرر شوي وو، یعنې د جنګ قربانیان وو، د سولې په هغه مفهوم او مرام دوی پوهېدله. اوس زه انتقاد نه کوم چې زموږ بعضې خوندې د کابلو څخه انتخاب شوي دي، خو خیر دی هغوی هم زموږ نمایندګان دي، زموږ خوندې دي، دوی کولای شي چې نمایندګي وکړي. خو زما په نظر باید داسې خوندې انتخاب شوي وای چې دوی د شرایطو څخه فارغ وای، چې د حدیثو د لارې دغه طالبان وروڼه دوی خبرو اترو کوله تر څو چې دوی په دې باندې یو څه باور درلودی چې رښتیا هم په افغانستان کې موږ داسې خوندې لرو چې مثلا د دیني د لحاظ څخه دوی او بعضې داسې خوندې باید انتخاب شوي وای چې د ولایات دا ولسوالیان داسې خوندې وای چې رښتیا هم دوی یو نه څلور پنځه زامنې دوی د لاسه ورکړي دي.
بله بله آغلی فایز، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. یو اوریدونکی لرو، دی براواخلو، دی هم پوښتنه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
سلام، محمد قاسم ځواک اندلمن دلا سر پړی کې.
مهرباني وکړئ ځواک صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. دا فلسطین اسلامي جمهوریت ښځو لپاره ډېر کارونه کړي، په خاص ډول د هغوی دندو ته د هغوی ته ډېر مشکلات د لاسرسی کړي ولې د هغوی کومې دندې شوي دي هغه کې دوی واقعاً هم دوی ته ګواښونه کېږي. ښه مثال یې د میدان وردګو ښاروال ده ظریفه سفاري چې هغه څه مخکې ځینې ګواښونه ورته کتل، هغه ښاروالۍ ته پرېښول ځلاد ځایشته. د دې د مشرۍ لپاره دا مدني فعالین یې د افغان حکومت سره دې کوم توافق دې کړی دی دا ګواښونه له منځه.
بله بله، ډیره زیاته مننه ځواک صاحب. دغه پوښتنه فکر کوم چې اغلی فایز ته متوجه ده، ځکه چې مدني فعالیتونه هم ترسره کوي. مهرباني وکړئ اغلی فایز.
ما په نظر رښتیا هم چې د افغانستان یعنی د افغانستان دولت دونه چې نظر او اوسني وخت کې ښځو ته حق او حقوق ورکړي دي، موږ د دغه څخه راضي یو. رښتیا هم پخوا موږ داسې خوندي وو چې د دوی لپاره نه هغه تحصیل زمینه نه وه برابره. اوس الحمدلله اول موږ په دا هلمند کې چې ډېر په هلمند کې یعنی ناامني ده، بیا هم زموږ ډېر خوندي فعاله ده او ما خپل فعالیتونه کوي. خو بیا هم دونه چې موږ غواړو چې باید په دولتي اداراتو کې د ښځو سهم باید دي، د دې په خاطر موږ پر دې باندې فشار راولو چې زموږ خوند په یو ریاست کې که اقلا رئیس یو نارینه ده باید هغه دغه مرستیال یا یو مشاور باید موږ یو خوندي ولرو په هر ورګان کې. د دې په خاطر چې موږ بعض خوندي مشکلاتونه لري، هغه ریاست چې ولاړ شي وګوري او خور پکسکسته بیا کولای شي چې په ډېره یعنی ازاده فضا کې دې خپل مشکل ورته ووایي. نو بیا هم موږ نور هم توجه غواړو.
بله آقای شریف، تاسو زما غواړئ؟
اورمه.
آقای شریف، تاسو لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستي، دا راته وایاست چې د پخوا په پرتلا اوس څومره آسانتیاوی نجونو ته د زده کړې په برخه کې برابرې شوې دي؟ یعنی د پخوا په پرتلا اوس مهال نجونې څو سلنه یا که په سلنه باندې نشي ویلی، اټکلي ډول باندې څومره نجونې به وتوانېږي چې یا توانېدلې دي چې مکتبونو ته لاره پیدا کړي، پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي او زده کړې وکړي؟
زه د خپل مسؤلیت نه یوه خطره تاسو ته ووایم چې کله چې زه خوست ته ولاړم، په خوست کې په ټول خوست کې یوه لیسه وه د بي بي علیمه په نوم، هغه درې صنفونه اول دوهم دریم صنف لرلو، په نوم لیسه وه مګر مکتب یې نه درلود. په 15 کلو کې هغه فارغین ورکړه او اوسنه په خپل په خوست کې د خوست پوهنتون کې د خوست میشتو پیغلو پیغلو نه د خوست پوهنتون ډاک د مسلمانو په درهاو انجینیال ته محصلې دي. همداسې د نورو ولایتونو حتی د فاریاب او د جوزجان کې د ازبکو خویندونه په خوست کې چې مطلق تدریس په پښتو دی دوی هلته زده کړې کوي، د نورو ولایتو انجینیر هلته دي. فلحال موږ په د خوست کې د دولت په چوکاټ کې موږ رئیسانې لرو، د ښوونځیو د لیسو مدیرانې لرو په صحیح برخه کې، یعنی موږ دومره هغې سرحد ته سل په سلو کې نه یې رسېدلي چې زه ووایم سل په سلو کې موږ د خوست مېرمنې کابل ته راتګ د تداوی لپاره کابل ته راتګ یا نورو ولایتو ته یا بهر ته ضرورت نه لري، دا به غلطه خبرې. مګر موږ تقریبا 80% په صحیح په برخه کې د هغې حالت نه راوتلي یو چې یوه مور به د زیږون په وخت د امکاناتو د نشتون په وجه ژوند نه سفر کوو. اوس موږ ټول سولای چې په کلیو کې کلینیکونه لرو، ټولنیزې دایاګانې چې جوړ شوي دي هغه لرو، قابلګانې لرو، په ولسوالۍ کې کلینیکونه فعال دي. په مرکز کې موږ د سفرخانه کې د هغه سفرخانه کې د بهرنیانو په واسطه په مالي لحاظ تمویل کېږي. په خپله د خوست فارغین ډاکترانې لرو په ملکي روغتون کې او تر څنګه یې شخصي روغتونونه شخصي مؤسسې کې چې د ښځو برخه پورې اړه لري ډاکترانې لرو.
اغلی شریف مهرباني،
زه چون د خوست ولایت استازی هم د افغانستان په نمایندګۍ مې د خوست خبرې درته وکړې.
یو اورېدونکی به واخلو، بیا به بیرته ستاسو خبرو ته راشو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، تاسو په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ.
پښتون یم، تاسو دایمي همکار همیشنی اوریدونکو. نظر خو مې دا دی چې واقعاً دوی خوشبخته دي چې اوس هم په داسې یوې جامعه کې دوی یو منصب ته رسېږي چې ښځه په هغه جامعه کې پاته جامعه ده. اوس هم په یو مظلوم کشر یو مظلومیت کې واقع ده، هغه حقوق چې باید ورکول شوي وي موږ نه دي ورکړي. واقعاً د دې دا به باید باروو وبوجي وبې او پر دې به موږ اعتراف کوو. بیا هم ستاسو مېلمنو سره د شاهناز پایس سمې پوښتنه دا د هلمندۍ څخه چې تاسو خو د افغانستان په سطح د عدالت ګوند لرئ، یعنی څومره طرفداران یا څومره غړي به لرئ خپل دا خبره؟ او بله پوښتنه مې دا ده، په دا اوسني عصر کې چې دا هر څومره چې عذاب ډېرېږي د خلکو مشکلات زیاتېږي، یعنی معنا دا یو هېڅ پورې تړلی سیاسي لحاظ باندې تاسو څنګه یاست؟ څومره مستقل یاست او څومره داسې خو به نه یاست چې تاسو هم په انشا پورې تړلي؟
بله قاري صاحب، پښتون ډېره زیاته مننه. اغلې فایز، مهرباني وکړئ.
زده دغه ورور د سوال په جواب دا سوای ما چې موږ د عدالت کول د افغانستان په سطح په ټول ولایت کې یو څنګه لري او مرکزی دفتر مو په کابل کې ده. نو زموږ هغه مشر یعنی د دغه عدالت ګوند عمومي رئیس عبدالرشید حیوبی دی چې خپله د رئیس جمهور مشاور دی او هر څانګه یې په ولایت فعالیتونه لري چې په هلمند ولایت کې خصوصا د ښځینه په بخش کې زه دنده لرم. نو ما خو هغه د وظایف په اعتباس وویل چې داسې وظایف لري دا ګوند او داسې فعالیتونه لري. نو موږ رښتیا هم دا خو د افغانستان دی بیا خصوصا یو جنګي حالات دی بعض وخت یعنی تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو موږ باید یعنی خپل هغه مبارزه ته ادامه ورکړو یعنی داسې ونه کړو چې موږ یعنی د جنګ او جګړه او انتحاري انفجار رښتیا هم چې د ټول افغانستان په سطحه ده بیا خصوصا په هلمند کې بې حده بې اندازه ډېر دي. نو بیا هم موږ خپل هغه مبارزه ته ادامه ورکوو یعنی خپل ولس ته خدمت کوو تر څو چې یعنی هغه سال وروسته خپل ولس ته خدمت کوو خپل مبارزه ته ادامه ورکوو او یعنی دشمن ته نه تسلیمیږو او نه شکست منو.
بله آغلی شریف تاسو زما غږ اورئ؟
اورم. بله
بله پوښتنه مو تاسې ته متوجه ده. بیا هم دا نړیواله مرسته کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې ستاسې په نظر باندې څو غوښتنې لري؟ بله د تلیفون کرخه نه پوهیږم خرابه ده که ستاسې د تلیفون بلندګو جګ دی زما غږ بیرته ما ته راځي.
بله
بله بله اوس مې غږ درځي. سوال به یو ځلی بیا هم درته تکرار کړم. نړیواله مرسته کوونکي هیوادونو هدف افغانستان کې د ښځو حقونو په برخه کې غوښتنې د دوی څه دي؟
د نړیوالو مرستې د افغانستان د میرمنو لپاره که څه هم
اغلی شریف ستاسې د تلیفون بلندګو جګ دی فکر کوم یا د راډیو غږ مو بیرته راځي؟
نه راډیو نه لرم او بلندګو د تلیفون مې هم نورمال دی.
ښه نه پوهیږم چې دا به څه ستونزه یې د غږ زموږ بیرته موږ ته راځي. مهرباني وکړئ اغلی شریف فکر کوم چې تاسې د تلیفون بلندګو جګ دی. بلې مهرباني وکړئ.
ما تاسو ته ویل چې د نړیوالو مرستې د افغانستان د ښځو په ارتباط په د اول ورځ نه تر ننه پورې سرکسري او عادلانه نه وې. د ګوتو په شمیر او په ځانګړو ولایاتو کې د ګوتو په شمیر مؤسساتو لپاره ښځینه مؤسساتو لپاره او د ګوتو په شمیر انجوګانو لپاره ورکړل شوي او د ښځو لپاره مصرف شوي او بې ځایه مصرف شوي. متاسفانه د نړیوالو مرستې د ښځو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه څه چې د افغانستان د میرمنو غوښتنه په غیر ډول سره نه دي ترسره شوي. یعنی هغه میرمنې چې په پکتیکا په پکتیا په نورستان په بدخشان په دې سیمو کې دي هغې ته هېڅ توجه نه ده شوي او څومره کومکونه او مرستې چې د افغان میرمنو په نوم افغانستان ته راغلي هغه په مرکز کې او د ګوتو په شمور په څو مهمه ولایته کې مصرف شوي. نو زموږ غوښتنه د اول نه د هغه میرمنو په توګه چې موږ د ښځو لپاره کار کړی دی کار کوو او ټولنې ته راوتل یو غږ مو پورته کړی او دا غوښتنه مو کړې ده چې عدالت باید په نظر کې ونیول شي د ښځو لپاره بنسټیز کارونه وشي تر څو خزی و توانیگی که تو اقتصادی لحاظ دوی پپکو و داریگی چه بالاخره اقتصادی استقلال ولری دی خوانه و روزنه پوی حساب که دی و انسان دی هر نوا مسائلو دی بنسد جوڑی دی خوانه و روزنه پو برخه که دی سوادهی دی لمنزورلو پو برخه که دی خزی لپاره باید دیر بنسدیس کرونه شیی و خصوصا دی اقتصاد پو برخه که چه مزید تاسو پویگو که اقتصاد زیربنا دی کلو مسائلو لپاره ده نو متاسفانه دی مسائل تام توجه نده شوی او دی یعنی سرکسری دی افغانستان دی سلور دی شولایت پسط هم دا کار نده شوی او حقا مسائل تی اخذ لخوانه ورطا مطرح شوی دی اغیط هم توجه نده شوی فقط پو زنگری ولایتو که دی زنگری مسیساتو لخوا دی زنگری ملمد لپاره کار شوی نو زموږ انتقاد دی اول ورځنه په دې مسله ته ترننه پورې دا انتقاد زموږ د مالري او غوښتنم دی نړیوالو ټولنې نام دا چې د ښځو لپاره اقتصادي او بنسټیز مسایلو ته توجه وکړي تر څو ښځې په اصلاح په خپلو پښو ودرېږي د اقتصادي استقلال تر څنګه هغه مسایل چې د دوی په ژوند پورې اړه لري چې ښوونه او روزنه ده صحت ده او د کار حق دی د نورو حقوقو ته ورسېږي نو دې مسایلو ته توجه نه ده کړې وروسته د دې نه هر هغه مسله چې د ښځو په برخه کې د ښځو د افغان مېرمنو د ژوند په برخه کې بشپړه کېږي هغه باید بنسټیز مسایل وي د میاشتو یا د کال مسله نه وي هغه مسایل وي چې ښځو ته بالاخره د ډېرې ستونزمن ژوند نه نجات ورکړی شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي او د بل شاته د احتیاج په لاس وګت نه وي او د دې کار نه دوی اخلاصون لپاره د عدالت او د سرتسری کار او هغه کار چې د دې
بله یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو دی برا واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام د زده رادیو ټولو کارکونکو ته خاص کار فیض او وکیل صاحب سره سلامونه د خوست نه سیدمنان سعادت سره اړیکه کیم بلکې وکیل صاحب سره شریف نه ډیر مننه چې د خوست ګوته ډیر خدمتونه کړی دي هر یو مشکل چې مربوط وي د هلکړه ده الله پاک ته نور هم دی سرولې لري چې زمونږ غریب خلکو ته دومره خدمتونه کړي دي بل وکیل صاحب سره دا د شریف وکیل صاحب سره دا غوښتنه لرو چې زمونږ کلی لندر ساده قدم چې د خوست ولایت اندر په لرې وطن کې پروته دي د کوم لسان لري که په دې بری کې زمونږ سره همکاري وکړي یا کوم ارګان هغه ته د هدایت وکړي چې والي سره ته جوړه کړي مننه کور مو ودان
بله له تاسې نه مننه اغلی شریف تاسې زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدې او یوه غوښتنه یې هم درلوده مهرباني وکړئ
دا ول خو د دوی ډېره زیاته مننه چې دوی یانده د خوشحالۍ ځای دی چې اوس ځوانان دې مرحلې ته رسېدلي چې دوی د ښځو لپاره د نجونو لپاره ښوونځي غواړي یانده په دې باندې موږ افتخار کوو او خوشحاله یو او دا هم د دې نتیجه ده چې زموږ نوی نسل تر دې سرحده رسېدلی چې مخکې به یې ممانعت کوو د نجونو د مکتب او اوس دوی خپله مکتب غواړي او زه کېدای شي چې په پلان او پروګرام کې وي چې فعلاً زه هغه اسناد نه لرم چې زه مستند تاسو ته وړاندې کړم او که نه و زه به یې پوښتنه کوم او دوی ته به د ټولنیزو رسنیو له لارې نه او یا کله چې خوښ به زه دوی ته به موږ دا انشاءالله دا ځواب ورکړو او دوی کولی شي شخصي ما نه بیا معلومات واخلي زما نمبر د ټولو خوستیانو سره شته او که نه و دوی په دې لاټه کې شي چې زما ټلیفون نمبر پیدا کړي او زما سره یې اوږه په اوږه شي او دا مسله را سره تعقیب کړي چې موږ په پلان کې په دې منطقو کې چې دنه مو واخیستو چې په دې منطقو کې موږ د نجونو لپاره مکتب لرو او که نه یې لرو انشاءالله که تاسو غوښتي او یا موږ په دې ونه وتوانېدو چې بېرته یې تاسو لاره نه یې خوشحالو غوږونو ته ورسوو چې په دې منطقه کې موږ د نجونو لپاره مکتب درلود او په ټولو کمیت او کیفیت سره دوی ته موږ معلومات ورکو او که نه یې درلود زموږ هڅه تر کوم ځای پورې ورسېده هغې نه به موږ ګزارش ورکو او بشپړ معلومات د تاسو لارې نه او یا د سوشل میډیا له لارې نه د موبایل له لارې نه به تاسو سره او د خوستیانو هیوادوالو سره به یې شریک کړو
بله ډېره مننه اغلی فایز ربشو بلی پختنی تا چی لطاس نازمگ مخکنی اوریدون که پشتون سه بکلالا دو ویلی چی دا عدالت گون دا خزینه غرو پا عرکاراتا اوایا است چی دا غلطا لطاس سرا چو تنا خزی کار کوی او پا کمو برخو کی
دیده منانا نوز پا علمان کی دا عدالت پا گون کی یعنی شکست داره انجونی او خزینه مون تره سبت را دید کرده یعنی موز دستی پا دفتر کی دنان پا دفتر کی بری نفر انجونی لده لرو چلتا دنده لده او بول موز بعضی پرگرامونه چی لرو بعضی ملی کنفرانسونه چی دی پا دنان پا اخون درمن پا ولایت کی یا د دې څخه مرسته غواړو دی راځي زموږ سره یعنی همکاري کوي او بعضې موږ د دوی دپاره خو ما درته وویلو چې بعضې نور فعالیتونه چې دي د هلمند په ولایت کې د دوی دپاره شریک کوو او د دوی نمبرونه او د دوی دوی چې دا شمولیت هم ښه اخلي یعنی خپل هغه تذکره و خپل هغه معرفت و یو فورم دی چې دوی ده کوي هغه زموږ سره په دفتر کې دی نو هلته دوی ټوله زموږ سره ثبت را دفتر دي تلیفونونه د دوی شمېرې را سره ده چې بعضې وخت کې یعنی بعضې موسسات زموږ څخه د موسساتو سره موږ په ارتباطات کې یو چې دوی مثلا با سواد خز غواری بی سواد خز غواری زوانان غواری متوسط خز غواری نو د دوی هغه د لایې وظایف مطابق دی از موږ سره داسې خوندې شته دی او موږ دوی ته معرفي کوو.
بله آقای فایز د یو مدنی فعال په توګه کار ته اوایاست چې تاسو تر اوسه پورې کومه هڅه کړې ده د هلمند د ښځو لپاره چې مالی استقلال ولري یعنی د کار د زمینې لپاره؟
ما د ټول چې ما یو ځانی هدف ساده زه وکولای شم خپل هلمندي خوندې خصوصا هغه خوندې چې زموږ زیاتره هلمندي خوندې یعنی جنګپلي غمزپلي